آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د ملي امنیت ریاست د پارلمان په ودانۍ د مرګانۍ حمله پلا د حقانی په شبکې او ای اس ای واچولا. امریکایي چارواکي وایي کوښښ کیږي چې جون د 13مې پورې د ایران د اټومي پروګرام په باب موافقه حاصله شي. د اسلامي دولت ډلې په حملو کې د 50 نه ډېر کسان په سوریه کې وژل شوي دي. ډیر محترم اوریدونکو، دا د امریکا غږ او واشنگتن دی. دلته زمونږ په سټډیوګانو کې د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې دي. د دې سات مهمو خبرونو ته ستاسې پام راړو. د نورستان د ولایت د وانت ویګل په ولسوالۍ باندې په سلګونو وسلوالو برید کړی دی. د وانت ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې حمله نن سهار وختي پیل شوه او د 500 زیات وسلوالو پکې ګډون کړو. د نورستان د امنیت قماندان خلیل الله زیایی امریکا غږ ته په دې اړه وویل د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وای چې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د ضرورتو لیست هغه ته ورکړی دی او د مرستې ژمنه ورسره شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې مسکو ته په سفر تللی دی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ماڼۍ کې کتلی دي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی کرزی به نن د پنجشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته هم وینا وکړي. کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې هغه د پوتین سره د افغانستان او روسیې د اړیکو او په سیمه او په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو په باب باندې خبرې کړې دي. نن د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په جنوبي برخو کې په خاصه توګه په کراچۍ کې ډېره سخته ګرمي وه. د تودوخې لوړه درجه 15 درجې سانتي ګراد ته لوړه شوې وه. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په زیات شمېر خلک چې جل وهلي وو د کراچۍ په روغتونونو کې بستر شوي دي. ویل کیږي چې د 1979 میلادي کال نه وروسته تر اوسه پورې دومره سخته ګرمي په پاکستان کې نه وه راغلې. په کراچۍ کې 500 000 خلک ژوند کوي چې د برېښنا ډېره غټه ستونزه لري او په سلګونو خلک د ډېرې ګرمۍ نه د سړکونو په غاړه او یا په میدانونو کې ویده وو. د ګرمۍ له امله د مړو شمېر تقریبا څه کم 800 ته رسېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وای چې د پارلمان په ودانۍ باندې د دوشنبې په ورځ په حمله کې د پاکستان د نظامي استخباراتو آی اس آی حسین منصب او د حقانی د شبکې غړو لاس لره. د دغه اداري یو وایان امریکا غږ ته وویل چې د وروستیو معلوماتو نه داسې معلومیږي چې د بلال په نوم د پاکستان د ایسای د شبکې یو سایمنصب دغه پلان په پېښور کې د حقانی د شبکې د یو غړي مولوي شیرین په مرسته باندې جوړ کړی وو. په اسلام آباد په کابل کې د امریکا غږ خبریاله په خپل رپورټ کې وایي شاید چې د ایسای په اداره باندې د پاکستان د افغانستان د چارواکو لخوا د دغه تو د لګولو په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې نورې هم کړکیچنې شي. په جمهور رئیس اشرف غنی باندې له دې امله فشار زیات شو چې ویل کېږي په سیاسي ډول باندې د پاکستان په لورې تمایل لري او د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو سره وعده کړې وه چې د هغو جنګیالو مخه به نیسي چې په افغانستان کې حمله کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
پا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې دوه غټي حمله پیل کړې دي. یوه حمله د سوریه په سرحدي ښار کوبانی کې کړې او دوهم حمله د الحسکه په ښار کې کړې. دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې چې د اسلامي دولت د ډلې د سوریه په شمال کې ځینې سیمې لاسا ور کړې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په کوبانی کې ترکیې د سرحد سره څیرمه پروت د سهار وختي یو ځانمرګي برید وکړ او بیا جګړه پیل شوه. په نښتو کې 50 کسان مړه شوي دي. له بلې خوا په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د بارخ بوتان په ښارګوټي کې لږ تر لږه 40 کردان اعدام کړي دي چې ځینې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. کردانو د امریکا د هوایي قوو په ملاتړ سږ کال په جنوري کې د یو اوږده خونړي جنګ نه وروسته د کوبانی کنټرول د اسلامي دولت نه حاصل کړی و. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې حکومتي قوو نه په شمال ختیځ کې د الحسکه په ښارګوټي کې دوه مهمې نهې نیولې دي. خو د سوریې حکومت وایي چې عسکر د حمله په شا تمبولې ده. الحسکه د کردان او سوریې د حکومت د طرفدارانو ترمنځ وشل شوې ده. جنوبي افریقا وایي ډېر امکان لري چې د نړیوالې جنایي محکمې له غړیتوب نه به ووځي. د جنوبي افریقا او نړیوالې جنایي محکمې ترمن د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر د ننیولو په سر یو غټه لانجه راپورته شوې ده. د جنوبي افریقا حکومت د نړیوال جنایي محکمې هغه غوښتنه رد کړې وه چې ویلي د سودان جمهور رئیس دی ونیسي او دغه محکمې ته دی حواله کړي. د جنوبي افریقا د حکومت یوان جیف رایډیبي دا اعلان نن د پنځشنبې په ورځ د کابینې له غونډې نه وروسته وکړ. وایي انویل چې موږ به په هغه صورت کې د نړیوال جنایي محکمې د غلیتوب نه لاس واخلو چې بل کومه چاره راسره نه پاتې. د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړی مامور وایي چې په وینا کې مرکچیان زیار باسي چې د جون د 10مې پورې د ایران د اتومي پروګرام په باب وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. جان کیری سبا د جمعې په ورځ وینا سره د لپاره سفر کوي چې د ایران د اتومي پروګرام په حق لا وی جامع موافقې ته رسیدو په خاطر د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره خبرې وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې جواد ظریف به د شنبې په ورځ په وینا کې له جنکيري سره ملاقات وکړي او کوښښ به وکړي چې وروستۍ موافقې ته د سه شنبې تر ورځې پورې ورسیږي. وروسته له هغې چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغې موافقې ځینې برخې ونه منلې چې د اپریل په میاشت کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه دواړو خواوو پرې توافق کړی و، داسې اندېښنې راپیدا شوې دي چې مذاکرات به وځنډېږي. آیت الله علی خامنهای د سه شنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته سمدستي باید پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. هغه د لویدیځو قدرتونو دا دریځ ونه مانه چې یو دم نه بلکې په تدریجي توګه به دغه بندیزونه نرمیږي. د ایران مذهبي مشر د لویدیځو قدرتونو دا غوښتنې رد کړي چې د ایران اټومي پروګرام به صرف د 10 او 12 کلونو پورې چلیږي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې اټومي تاسیسات یې معاینه کړي او اسناد هم وګوري. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو سترې محکمې د امریکا د جمهور رئیس باروک اوباما د روغتیايي بیمې قانون تصدیق کړی دی. په دغه جنجالي قانون باندې سترې محکمه کې په ستره محکمه کې ډېر وخت نه بحث شروع شوی و. د هیلت کیر د یو ایس هیلت کیر پروګرام د جمهور رئیس اوباما د حکومت یو مهم کار بلل کیږي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی او د متحده ایالاتو مشرانو جرګې د ایران د اټومي پروګرام په باب باندې یوه استماعیه غونډه پیل کړي. په دا غونډه کې به له لوړ پوړو امریکایي مامورانو نه پوښتنې وشي چې متحده ایالات د کومو شرایطو لاندې د ایران سره موافقې ته رسیږي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنا